پروګرامونه لرو مخکښ شزی او شون پشی بوکی خو مخکې تر دې به ملالی بشیر درته وایي چې بهرنیو رسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي، طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د می میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور له دې سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې، خو مخکې ډېره اوږده او سخته لاره پاتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې وروستۍ غونډه چې په اړه یې د دواړو لورو استازو موافقه کړې ده، یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز لیکي، له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، خو دواړه لورې هیله مند دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د مذاکرات تر دې پړاوه د رسېدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول و، خو د ورځپاڼې په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلی و ناقص و. نیویارک ټایمز لیکلي، په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی و، ښځې او د ټولنیزو ډلو غړي نه و شامل. نیویارک ټایمز لیکلي، د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره ښه ده چې ولسمشر غنی له پاکستانه مرسته وغوښته، ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالي مرسته کړې او هغوی ته یې د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا، که څه هم ولسمشر غنی په افغانستان کې دننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان و ازموي. د هیل خبرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کیږي، غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حمله وکړي، ځکه د روانې اونۍ په سر کې د بې پیلوټه الوتکو برید ته اړتیا رامنځته سوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حملې یې پلانولې، هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي، وروسته د پنجشنبې په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او ګلزمان چې د داعش لوړپوړی چارواکی و ووژل سول. د دې هیل خبرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړاوه او ځان ته د داعش غړي وایي، خو مقاله زیاتوي چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختریزو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي، چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې، په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فرا ولایت کې دي.
د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. سالم محمد صالح نور جوسیات اوروي.
ایټالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یوه نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وی په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لستن نور ټپیان شوی دی. راپورونه وی دی پیښه د ایتالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وی هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنګونه
کنم دې سره خوره کې
زمانه مې دغه لا
ډیر حکم ولایت نه
د پختیا.
څنګه د پختیا ولایت کې تاسو په ولسوالۍ کې نجونې څنګه د مکتب زمينه ورته برابر ده؟ ته خپل مکتب وای؟
نه زه نه وایم، خو زه کې چاول یوم درې بسلام چې طالبان د سیمه کړه دلته راغله کابل ته نورې وای ورسواله یو جنګ ایتالو ټولې وای.
نو هغه ته طالبان څنګه وای تاسو نه ولوي ستلې؟
طالبان خو هو ته خو داسې کې دي چې هو زمينه ښه ته برابر وي، امنیت ځای کې وي.
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور م راغلی دی کم داسې
ټول راغلی کور م
دلته څنګه اوس دلته نه غواړي چې درس وای دومره خو غټه نه یې؟
نه خو مار پلار مې نه پرېږدي که نه
څه وایي درته وایي؟ ولې مزه
وایي؟ مزه خو مار پلار مې څه نه ورته وایي، خو ورونه سړي ته شور کوي چې مزه کابل ته.
مثلا څه وایي چې زمونږ کور کې رواج نشته چې نجونې مکتب وایي که کوم بل څه؟
زمونږ دغه کې رواج نشته، زمونږ تر زمنې وایي خو مونږ نه مانه ده ویله.
خوښېږي دې چې مکتب ته لاړه شي؟
ډېر.
که بیا پریښي وای مکتب ته مثلا څه آینده کې څه شی کېدلې؟
آینده کې ډاکټره.
ته ورته کله نه وایي چې ما پرېږدې مکتب ته لاړه شم؟
ورته وایم چې ما پرېږدې چې مکتب ووایم خپل درس لوست وکړم. وایي نه مزه دومره دې اوس کوس دې ونه وایله دلته اوس مه وایه.
خو دلته خو نه ښه زمینه برابره ده، چون کابل دلته خو لا ولسوالۍ
وه. چې سبا بله ورځ په کوژده وکړې بیا موږ هغه سره څه وکړو؟
څنګه د کورنۍ کې مو نورې نجونې هم باسواده نه دي؟ درس نه ده ویلی؟
نه ویلی ده، نورو ترو زامنو مو ټولو ویلي دي، خاص ته موږ دغه نه ده ویله.
نجونې هم ویلی مکتب؟
هو نجونې ویلی، هلکانې وایي.
او ته که واده شي آینده کې په خپلو اولادونو دې درس بیا وایي؟
ولې نه.
بیا څنګه که خاوند دې وایي چې نه دې پرېږدم څه ورته وایي؟ قناعت ورکوي؟
زه یې ورته مجبوروم چې وی وایي.
بس ډېره زیاته مننه، خدای پاک دې خوشحاله لره.
تاسو
د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټي راونغړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅ ولې سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لوستلی، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلود سه هم انجینري انتخاب کم، هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل لاس څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره سه افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې، د خیر سور لا راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید داره سه ډېر مرسته وکړم سم په څو برخو کې، حقوق زیاته برخه لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید داسې مرسته وکم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري. مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم زه درته په سویډن کې حقوق وایم، بیا بله خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم، بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستله هغه به شروع کړم، په هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوب پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کې مې هم اورېدلې دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم، چې ژوند یې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول به دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکانم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړه، په هره کم سکې تعلیم وکړه، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه ورکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم ډیره مننه.